مشهي دا مشال ليديو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره راسره احمد شاه زمي او د ټکنیک په برخه کې راسره اسحاق کمیری ملګری دي. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو د کالج د استادانو احتجاجي مظاهره د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز راپورونه مو درله هم راوړي، خو له هر څه مخکې د احمد شاه زمي نه د پینځو بجو خبرونه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمو د 8 کالو جنو د ښوونکو احتجاج نن په 8 ورځ هم په پېښور کې روان دی. له پاکستان تحریک انصاف سره لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د تحریک غږ پورته کړی دی. او ترکی چارواکی وایي نن د استنبول په مرکزی برخه کې به می چاودن 11 کسان وژلي او 6 نور یې ژوبل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د قبایلي سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نه وي منلي. دوی وایي یو خو له 13 میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپلو نوکریو د پخېدو غوښتنه هم کوي. د ډېر اسماعیل خان یو لیکچرار شیرزاده مشال راډیو ته ویل چې نن د احتجاج 1.5 ورځ ده.
زمنګ تنخواګانې د 10 مهینو نه بندې دي. مونږ کې هر یو کس چې کم دی د 3.5 لک نه والا 4 لک پورې چې مقروض شوی دی، که دا تنخواګانې مونږ ته میلاو نه شي او جاري نه شي او زمونږ دا مطالبات چې کوم دی دغه نه شو، نو دا به انتهایي چې کوم دی ظلمي زیاتی وي. دا به یو قسم له معاشي قتل زمونږ د خلکو. روژه ده انشاءالله مونږ دا فیصله کړې ده چې پاسیږو به نه، انشاءالله ناستې به اخره پورې.
د قبایلی سیمو په 8 کالجونو کې 216 لیکچراران یا ښوونکي دي چې په 2010 کال کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په عارضي ډول نوکریانې ورکړې وې. په دغو ښوونکو کې 6 ښځینه دي. له پاکستان تحریک انصاف سره لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د تحریک غږ پورته کړی دی. دا غړي تور پورې کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې د انتخابات پر مهال په صوبا کې د نوي بدلون راوستو ژمنې او اعلانونه کړي وو، په هغه کې پاتې راغلی او هر څه په خپله او د خپلې کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. له دغو پارلماني غړو څخه یو یې له هنګو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی خیال زمان اورکزی دی. نوموړي نن مشال راډیو ته د خپلې ډلې او تحریک د لامل په اړه وویل.
فلحال
خیال زمان اورکزی زیاتوي چې دوی به پر هر دریځ د پرویز خټک د کړنو په ضد غږ پورته کوي او هر ډول احتساب ته تیار دي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی مشران د دې شکایتونو جاج اخلي او څه ډول پریکړه لا نه ده کړې. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د فاټا د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې د خپلو سپارښتنو کار پای ته رسولی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجي ګل پر مشال لډیو ته وویل چې یاد کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته دغه سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړې چې په قبایلي سیمو کې به ممکنه اصلاحات په مرحله وار توګه کیږي.
بدې باندې خو کمیټي اور مونږ فاټا پارلیمنٹرین اور ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسٹیبلشمنٹ هم ایګری شوی دی چې سټیپ وایز وشي اور سټیپ وایز نه بعد په بعد کې بیا وکړ ته شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي. دا یو خبره زه درته او لږه وضاحت سره کوم.
د فاټا سیاسي اتحاد په شمول د وکیلانو اتحادیه او د مدني ټولنې فعالان قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي، خو ځینې سیاسي او قبایلي مشران بیا فاټا ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. ترکی چارواکی وایي نن د استنبول په مرکزی برخه کې به می چاودنې 11 کسان وژلي او 6 نور یې ژوبل کړي دي. د استنبول گورنر واسف شاهین ویلي په وژل شوی کې 9 پولیس دي. نوموړي زیاتوي بم په یو موټر کې شدل شوی او هغه وخت و چاودېدی چې د پولیسو یو بس یې څنګ ته تیرېدی. چاودنه د استنبول په هانتونی ودانۍ ته نږدې د ښار په تاریخي برخه کې سهار د ګڼې ګوڼې پر مهال رامنځته شوه. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ترکی کې د تیر یو کال راهیسې چې د څو د پروسه را ړنګه شوه، د کردانو کارګر ګوند و سوال پولیس او پوځیان په نښه کوي. پر اسلامي دولت وسلوالي ډلې هم په ترکی کې د یو شمېر چاودنو تور پورې کیږي. امریکای رسنۍ وایي هیلری کلینټن په خپل ډیموکراټیک ګوند کې دومره رایه ترلاسه کړي چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه د امریکای ولسمشري د راتلونکي انتخابات لپاره کاندید جوړېدلی سي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری نیسي چې هیلری کلینټن د ولسمشري لپاره د غوري کاندید په توګه تایید کړي. د نوموړې مقابله به د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ سره وي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم د امریکا په شپږو ریاستونو کې د ډیموکراټیک ګوند د نن د هیلری کلینټن او برني سانډرز ترمنځ د ولسمشري د کاندید جوړېدو لپاره ټاکنې کیږي. نړیوالو پلټونکو د یوکران په ختیځ کې د ملایشیا د تباه سوي الوتکې ایم ایچ اولس د پیښ په ځای کې د روسي میزایل څخه برخه موندلې ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړ خبرم په انټرنیټ خبر سوي تصویر کې د دغه میزایل هغه برخه شودل سوي چې د ګاډو د سایلنسر په څیر په میزایل کې د ګیس د اخراج لپاره استعمالیږي. پلټونکي وایي په دې لړ کې به دوی له روس څخه نور معلومات غواړي. د ملایشیا الوتکې د غورځېدلو دغه پیښه چې د 2014 کال په جولای کې رامنځته سوې وه، په کې سپاره 298 مسافر ټول وژل سوي وو. غربي نړۍ او اوکراین وای چې د سفرلو دغه الوتکه روس پلو بیلتون غشتونکو په میزایل وشتلې ده، خو روس تور لګوي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو دغه کار کړی دی. ایم ایچ اولس د امستردیم څخه کوالالمپور ته د اوکراین په ختیځ کې د تیرېدو په حال کې د پیښې ښکار سوی و. او روس وایي په پولینډ کې د ناټو پوځي مشقونه په اروپا کې د باور او امنیت له فضا سره مرسته نسی کولای. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا څرګندونې نن روس ته له هغې وکړې چې ناټو غړي او ائتلافي هیوادونه یوه ورځ وړاندې په پولینډ کې تر ټولو ستر ګډ پوځي مشقونه پیل کړل. په دې مشقونو کې د پولینډ، امریکا او ناټو شاوخوا 1500 سرتیري په ځمکنیو، هوایي او سمندري مشقونو کې برخه لري. روس خبرداری ورکوي چې پل ته نږدې د ناټو هر ډول پوځي حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ دی او پر وړاندې یې ګام واخلي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفات انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی د مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو درهم په 0.45 روپۍ او په 28 روپۍ. یو ریال په 0.10 روپۍ خرڅول کیږي او په 0.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 80 پیسې. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سبا له به په بنو، پیښور او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 45 او کم نه کم 20 وي. په بنو کې به 45 او 40 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 38 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه ته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حالو د کلن شوبې رفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو د کالج استادان په خبر کې ولې په احتجاج دي؟ یو استاد وایي
لاسو میاشتو نه تنخواهنې بند دي، نو مو په کومو خوږه سکورو ته لوړ شولو. نو مو ګورنامه نه دا مطالبات دي چې مو کومې تنخواهنې دي لاسو میاشتو نه بند هغه ریلیز کړي او د موږ ریګولایزیشن کومه مطالبات چې دوی مسمخ کې کړي وه هغه خپله مطالبات سر ته ورسوي.
د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي وایي د خپل ګوند نه ځکه خفه یو. حجی شاہ جی گل وائی د قبائلی سمو انتظامی حیثیت با مرحلہ وار بدلے گی. دا او یو شمیر نور مطالب مهم راوړي د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګه زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. پیښور کې د قبایلی سیمو د کالجونو د استادانو احتجاجي ناشته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د قبایلی سیمو د کالجونو استادان وایي د دوی تنخواګانې د تیرو لسو میاشتو راهیسې بندې دي او دوی له حکومته د خپلو نوکرو د پخولو غوښتنه هم کوي او تر څو چې صوبایي حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي تر هغې به د دوی احتجاجي ناشته دوام ولري. نور تفصیل د غلام غوث نورو.
لیکچرانو احتجاجی ناستا په پیښور کې دوام لري. پیښور پریس کلب مخې ته ناست د پاړه چینار د پوسټ ګریجویټ کالج یو استاد سید ذوالفقار حسین مشال ریډیو ته وویل
نیمو لاسو میاشتو نه تنخواني باندې نو مو په کوم خوغه سکورو تلور شولو نو مو ګورنامه نه د مطالبات چې مو کومې تنخواني دي لاسو میاشتو نه باندې هغه ریلیس کې او د مو ریګولایزیشن کومه مطالبات دوی مو سمخې کړي واغه خپل مطالبات
او د اپر ډیرا اسماعیل خان د درازین د پکادش کی د جغرافي لیکچرر شیرزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د یو دیرشم ورځ ده چې په پیښور کې په احتجاج ناست دي او د تیرو لسو میاشتو راهسي د هغوی د تنخواګانو د بندیز له وجې دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
من کې ار یو کس چې کم دی د 3.5 لک نه والا 4 لک پورې چې مقروض شوی دی کدا تنخواګانې موږ ته میلاو نه شي او جاري نه شي او زموږ دا مطالبات چې کوم دی دغه نه شو نو دا به انتهایي چې کوم دی ظلم زیاتی به دا به یو قسم له معاشي قتل زموږ د خلکو روژه ده. انشاءالله موږ دا فیصله کړې ده چې پاسیږو به نو.
د قبایلي سیمو په ودرش کالجونو کې دا 214 لیکچرران دي چې پکې شپږ نوي زنانه لیکچرران هم شامل دي چې د صوبایي حکومت لخوا په 2010 کې د قبایلي سیمو په کالجونو کې په عارضي بنیاد د لیکچرانو په توګه لګول شوی وو او دوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي مستقل کړي او د دوی بندې تنخواګانې دي دوی ته ورکړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د تحریک انصاف ګوند د دوی خپل لکامي سملای غړي خفدي خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف 15 د قامي سملای غړو د پختونخوا وزیراله پرویز خټک خلاف आवाज اوچت کړی دی او دغه تورونه لګوي چې صوبه کې د دوی د حکومت د بدلون هغه وعده پوره نه کړه کوم چې دوی په 13 ټاکنو کې د ولس سره کړی و. په دغه خفاو د قامي سملای غړو کې د هنګونه د سملای غړي خیال دمان اورکزای هم ده. هغه سره زمونږ همکار خالد خان خبرې کړې دي او په سر کې دي پختلی چې تاسو ولې خفای
وزیر اعلی دی پرویز خټک داغه خلاف هم داسې تحفظات دي. پدی کې تاسو سره د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي شته او ممبران شته ام پی ایس عمران خان ستاسو د ګوند مشر ویلی دی چې هغه به د دوی پلټنې کوي ستاسو چې کوم الزامات لګولی دي ستاسو د الزامات دا تورونه غلط شو نو ستاسو خلاف اوم اګیشه نغښتی شي
نن مو اقتصاد اداره یو نیم کال مخکې جوړه ده خو چې څو
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه بدون ګټه مشال لري ته وګي د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د قبایلی سیمو په اړه یو موضوع تر راغرم د وزیر اعظم نواز شریف په هدایتو جوړ شوې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه خپل کار مکمل کړو دا چې اوس دغه کمیټه باید د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پریکړه کوي د دې پوښتنې ځواب لپاره را دي چې وورو دا رپورت د یو وړې د مینه پس د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په وینا جوړې شوې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د انتظامی حیثیت د بدلون کمیټه خپل د سفارشاتو راغونډولو کار مکمل کړو. ښاغلی شاجی ګل وویل چې د نواز شریف د ناروغتیا له امله اوس دغه کمیټه به خپل حتمی راپور د راتلونکي وړو کې اختر نه پس وړاندې کوي. د شاجی ګل نه مو وپوښتل چې د دغو سفارشاتو په رڼا کې تاسو ته څه ښکاري چې حکومت به د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه پریکړه وکړي؟ نو موڑے وای
سمرا چھ ماتا پتہ دا زم کی گینا جی سٹیپ وائز یہ کہ وی سٹیپ وائز چھ وشی پارا کہ زمون دے عوام و قبائلی عوام و حکوم فائدہ دا زکا جی چھ ایک دن یو شے پچا باندے تا چینج کہ وی اور نو شے بانے مطلب کہ وی نو غت ہے مسالے اختیاری نو اللہ کا پدے بانے خود کمیٹی اور مونگ فاتا پارلیمنٹیرین اور انشاءاللہ تعالی کہ زمون کرا بہوکوات اسٹیبلشمنٹ ہم ایگری شو ہے چھ سٹیپ وائز وشی اور سٹیپ وائز نہ بات تو بات کی بھی اوقات ایسی کہ کی پی کس را زم شیخو کی کی با ضرور دے کی پی کس را زم کی گی دیوا خبر زدر تک اور لگا وضاحت سرا کون
خود قبیلی سیمو دو وکیلانو دے اتحادیے پخوانے جنرل سیکٹری عبدالکریم محسود وائی چی دے دغی کمیٹہ سفارشات کا ہر سوی دے دے پا خبرہ دا یا وغیر حقیقی کمیٹی دا او سفارشات چی ہم پز مکنی حقائق کو مبنی ندی
تو دا سے خلق دویتا میں دے مخامخ سوی چی آگوی پا حقیقت کی دویتا تجویزون آور کریو دماغ آخی خیال دے چھ دوی کا ہر سے اصلاحات کے ادا بنا کامی او قبائل با نور ہم بسترم کی لکھا چھ قبائل تا ترسو پر خپل سیاسی و واقع اختیار نہیں ور کرنے چوائے تر اگا پورے دے بل چا پخلو باندے کا ہر قسم اصلاحات تبدیلیان راضی تو زما خیال دے ادا بنا کامی بھی قبائل با نور دے مشکلات سر مخامخ
بلخواہ دے فاٹا لائرت فورم مشر اجاز مومن وائی چھ کد قبائلی سمو انتظامی حیثیت بدل نکڑل شو نو یو احتجاجی تحریک بشورو کبھی
کما خبر پاتې دا چې د قبایلو سټیټس د بدل پېژی په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ مینز هم سلیپ شو شاده شوی دی او د کمیټه هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وځي او موږ اوس هم د ریزلټ د دې کمیټه چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو که فرض کا دا دې چې کوم خبره کوي او دې دا چې رپورت راوستو چې په هغه کې د موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا نو زمونږ تحریک موږ صرف بده وجه له خونته کې خاموشي او چې دې رپورت سو ورکړي بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخکې نه ختیږي او اوس ان شاء الله موږ سره قبایل عوام او قبایل ځوانان خو چوخ ولاړ دي موږ د فاټا نه پاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دینه بغیر موږ په هیڅ باندې کم دي نه کمپرومایز کوو نه موږ سودا کوو
خو حجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه سمدستي پریکړه به د ولستونځي لا زیاتې کړي او د په خبره حکومت له پکار دي چې د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه دي مرحله واره وکړي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
روزن خود خیبر قبائلی سیمی لرے پرتی سیمی تیرا کوکی خیلونا بے کور شوی زنی خلق دا تورخم او لوارگی ترمینزا پا سخت لارو باندی پا خپلو شاگانو وزنی بہرنی مالونا قاچاک کوی دوی وای پا دی گرمی که دغا مالونا اوڑل دی سخت کار دی خود مجبوره یہ کوی دوی وای مخکی حالت خوو خوز پا تیرا کی بدمنی او جگڑو دلاسا وزا پل شل دا دغو زپلو خلقو تفصیل دا فرحات شنواری پا دی را پور کیاو
د خیبر جنس لری پرتی سیمی تیراکو کی خیلونه بی کورشوی خلق د تیری وګدی مو دی رئیس په جمرو د خوب شاسیمو کی خپل خپلوانو کرمیشته شوی دی دوی وای تر اوسه ورته حکومت د ای ڈی پیز یا د بی کورشو خلکو درجه نه د ورکړي او میاشتینه راشن یا مالی مرسته هم ورته نه میلاویږي په دې کې ځنې کسان اوس مزدورۍ کوي او د تورخم نه تر لوړګي پوري په وګدو او سختو لارو باندې د کاچا لاک وزنی مالونه په خپل شاګان باندې راوړي. د تیراکو کې خېلو 450 کلن سوچګول پر دې هم د تورخم نه تر لوړګي پوري په خپل شا باندې بهرایي مالونه راوړي. او مشال ریډیو ثوای
دا کټون خور کوي او باز غریبیم دو ایجنټي بلسي کټن دا غمنډه تر لوهونه لته مې په وطن کې چې راځي وېکې او وېخور دا چې څلور کیلومتر یو ورو ورو یاره داسې شپږ دا لري وته دا لري وازم دا
او شپږ څلوېخت کلن نور محمد پردي هم په خپل شا باندې مال را بار کړی او وای
لاس کا سبچی نو مو چې کوم دای نه دا غپ غړی دا ستنګا لاس راو خو بس ول مزدوري کوم چې حکومت سره کې وسه ډیپټي رو کې سنو کاری رو کې چې بس ته نه خلاص ولا چې ډیر تکلیف وي لګینې خو موږ یې مجبورې ورو
او سوچ غول پردای زیاتوی چې مخکي حالت خو خوص په تیرا کې د وسلوالو ډلو د شتون او جګړو لوجه وزپل شول
مخکي خو ولات کې په خپل کوري کې وس په پردوی کوري کې پروت یو او ډیر به عزت یو او ډیر به سره یو سبا ګرمیم زو نو بس چې تا رون کورو بور وای خو کورو بور مې لوی کې نه کوي حکومت او درېم شي برتي نه کې ګراش نو ختی عمر دې اسي دا لاغه سي بیا چې حکومت او درې ګو برتي ته شي عمر دې زیات په کور دو چې دا مصاله نو ګور اسي چې دا شنو ختی هغه نه وی پکې
د تیراکو کې خېلو نه به کورشوي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی سیمه د هم د وسلوالو نه پاک کړی شي او دوی له دې د آی ډی پی زیاده به کورشو خلکو درجه ور کړی شي خپل کورونو ته دې ستانه کړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ورنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې د خیبر قبایلی سیمې نورو مومند ته د بره مومندو ساپو تحصیل سیمې ته سلور ورځې وړاندې بجلی بند شوې ده. دغه سیمې ولسوایي چې هغوی د اوبو د پیدا کولو ډېر مشکلات لري ځکه چې دغه سیمه غریزه ده او په لرې لرې کلو کې د اوبو کویان جوړ دي نو بجلی نشته چې له کویانو اوبه راوباسي. شانواس ترکزی د نور تفصیل سره.
دا محمود ایجنسی په ساپو تحصیل کې په سلورم ورځ هم بجلی نشته چې د سیمه ولس وای هغوی ته د کویانو د اوبو راوستو ترڅنګ یو شمیر مشکلات جوړ کړي. فضل ودود ساپه وای چې دغه بجلی د نه حقی کندونه تر د مامدګټ پورې نشته دي ولی دولتي چارواکو څو وینا هم نه ده کړي چې ګن بجلی ولې نشته.
چا پرې لوکي چې کم دې تکي چې ولي چا چې کم دې زنانه په سرونو باندې براوړي کلو په کلو باندې خالق ګرځي ډیر زیات مشکلات یې پیدا کړي ځکه چې یو طرف ته بجلی نشته بل ملاویږي نو بل طرف ته روجه ده نو دغه نورم چې کم دی هغه مشکلات سیوا کړي.
واجد محمد وای چې د هغوی سیمه کې کارخانو ته بجلی پوره ده او لوډ شیډینګ یا د بجلی بندښت هم کم کیږي خو د یاد سیمه بجلی کمې دي او د څو ورځو خو بیخي بند شوي.
بل بارانونه نشته دي نو دغه رنګ د ساروز لپاره چې وب کمې دي نو هغه هم نشته دي. بل سبزی نه چې راوړي پروجونه مروجونه نه ګرځي نو هغه هم شته دي. دا صرف او صرف چې زموږ څومره اپر مومن دي نو هغه سایډ ته دا مسلې دي او بلکې پراپر هډ کوارټر ته
لال رحمان ساپه وای چې د ساپو سیمه غریزه ده اوبه ډیر ژورې دي او بارانونه هم نه دي شوي چې ګنې کروندې پرې وشي نو د کویانو په اوبو هغوی کروندې هم کوي او د کروندو لپاره دغه اوبه د بجلی په زور راوباسي.
24 غنټو کې تقریبا 2 غنټې بجلی راتله دا هغه سره د اوبو کم مشکلات او هغه لږ ډیر حل پوز دا 2-3 ورځې مسلسل بجلی نشته دي. هلک لري لري ځنه اوبه راوړي او هغه ځین ته چې چا جنریټر لګولې یا د شمسي کم
بلخوا د وبډې د محکمې چارواکي وای چې یاد سیمې ته وتلي د بجلی په لاین یا تارونو کې په نحقي کندو کې د ضروري مرمت یا ټیکولو کار روان دي او امکانات دي چې په را روانو 15 او یا شپږ ورځو کې کار پوره شي نو بیا به دغه تحصیل ته بجلی بحال شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اردوونکو د باړې د بلشوي خلک شکایت کوي چې هلته د ویجاړو شو کورنو د بیا جوړولو سروې په سمتوګه نه روانه. دوی وایي د سروې ټیمونه ورته پام نه کوي او په بیلابیلو قومونو کې ترې کورونه پاتې شوي دي. دوی وایي باید دغه سروې دي زر تر دره مکمل کړی شي او دوی ته د معاوضې ورکړل شي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی باړې تاسو شوی کډوال وای چې هلته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو لپاره کومه سروې روانه ده د هغې نه دوی مطمئن نه دي او د سروې ټیمونه دوی سره ښه چلند نه کوي. په دې هکله د باړې سپاه قبیلې یو تن ساکبه پرېدی مشال ریډیو ته وایي.
خمک تنی خوشور وچ زیت خپل کور وخیان کنتا ون شوای و دغه تاوی یکنه چروشا کور وګره سر به وګره نو د سرا غویر نږدې کدایم نشه غزوی دم نشه ول د خپل زینه شریه چتال ورشه
او د باډی ثورا بپری دی ویل
چې د زیت کورونه پوتې دی سر بنا چې شوی ندی مونږ دا ویو چې پدا کې لګ ټیم بل اضافه کی او خلکو چې کم کورونه ورون دي چې غول په وخت باندې موزه ور کی چې د خپل کورونه بیا بوت
او نجیب پری دی وای کور می ډنګ شو
لس پنځه لس ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاچ کوي خپل هغه کمپلینټ به دوباره ویریفای کیږي او چې کله ویریفای شي ایکسپټ شي یا ریجیکټ شي د هغې وجه به هغه ته مالک مکان ته وښودل شي بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دوی ته د پیسو ورکړه شروع کوو
د خیبر ایجنسۍ د باډی خلک وایي چې په تیرو اوو کلونو کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د دوی په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید د بیا رغولو پار دی ورته زر تر زر معاوضه ورکړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګی د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه د سېنات ځانګړي کمیټې د راهداري د مغربي لارې پاړه اندېښنه خودلې ده د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې شوې غونډه کې د راهداري پاړه راپور ته ورسټو بڼه ورکړل شو چې ډېر ضربه سېنات ته وړاندې شي په دې اړه تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه د سېنات په دې ځانګړي کمیټې کې د زیاتره سیاسي ګوندونو پارلماني استازي شامل دي د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اپوزیشن د سېنټرانو په ګډون د واکمن مسلم لیگ نن غړو هم ګډون وکړ د کمیټې په غونډه کې د چین اقتصادي راهداري په لړ کې د جوړیدونکو لارو د چین او پاکستان سرمایه‌کاري او د ځانګړو صنعتي سیمو جوړولو ترڅنګ د منصوبې هر اړخیزه جاج واخیسته سو په کمیټې شامل د متحده کامی مومنټ غړي سېنېټر میا محمد عتیک شیخ د سېشمې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د مغربي لاري چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي په اړه اندېښنې څرګندې شوې
د راهداري جوړولو لپاره چې کوم خاص ځایونه وو هلته له سره سړک جوړول ممکن نه دي دا خو مې د مغربي لار خبره وکړه مشرقي لار چې تر پنجاب تیریږي د هغې زیاتره برخه جوړه شوې ده او لا نورې پیسې هم ورته مختص کړل شوې دي د خیبر پختونخوا په لږه سیمه کې د چین اقتصادي راهداري سړک جوړیږي چې په مجموعي توګه شپږ څلوېښت کیلومتره دی همدا وجه ده چې د خیبر پختونخوا ور باندې تحفظات دي
د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې زیات اعتراضونه د خیبر پښتونخوا دي په دې اړه څو واري ټولګندیزه کانفرنسونه وسو او له وزیر اعظم نواز شریف سره ناستې هم وسوې خو د دې سربېره هم د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه نه دي څو ورځې مخکې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هم پیسې مختص کړي خو د خیبر پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په بجټ کې د راهداري په اړه خیبر پښتونخوا لپاره ډېری کمی پیسې ایښودل شوي دي
تقریبا سل ارب روپے د موټروے سڑکونو لپاره ایښي پندرہ سل ارب روپے کې دریش پیت ارب نیخ پنیا د پنجاب لپاره دي د دویش تر بیا چې کم د پینډي او د یارکټ پر ایښي دي پدې کې او ارب روپے د خیبر پختونخوا راځي نو دغه نور پنځه لس اربم د پنجاب دي نو پدې کې مونږ تسمې او مغربي روټ هم سره خورو مغربي روټ اوس هغه نه دی چې اعلان شوی وو هغه هم نه دی چې کمی دی کلی شوی وو هغه هم نه دی چې کم موږ غوښتلو اوس به مغربي روټ دی ته وایي چې یارک چې کم د ډرسمل خان تحصیل دی دا به د میاوالي مساخل سره ملاو کې بس گوادر ته تلل پکې ختم شو
په دې اړه مو د سېنات په کمیټې کې د واکمن مسلم لیگ نون غړو چودري تنویر او نیحال هاشمي او دا رنګه د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید سره د رابطې کوښښونه وکړل خو کامیاب نه سو البته د مرکزی حکومت تل دا دریس پاته سوی دی چې دوی تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکي لار په ترجیحي توګه جوړوي او د منصوبې ګټه به یوازې یوې صوبې نه بلکې څلور واړو صوبو ته رسي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پینیمی، کابل کې پینځو، دلته پراګ په سټوډیو کې دوه نیمې بجې کې دونکو دي. د احمد شاه زمینا د خبرونو لنډی زورو.
په پېښور کې د قبایلي سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نه منلي. دوی وایي یو خلتي رولس میاشت راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپل نوکریو د پخېدو غوښتنه هم کوي. د ډېر اسماعیل خان یو اکثر شیرزاده مشال اړې ته ویل چې نن د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده. له پاکستان تحریک انصاف سره اړ لرونکو د قومي اسمبلۍ غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر ضد د تحریک غږ پورته کړی دی. دغه غړي تور پورې کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې د انتخابات پر مهال په صوبه کې د نوي بدلون راوستو ژمنې او اعلانونه کړي و په هغه کې پاتې راغلي او هر څه په خپل او د خپلې کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د فټا د قانوني او ايني اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه د خپل سپارښتنو کار پای ته رسولی دی. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاه جګل پر مشال لاړی ته وویل چې یا د کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته د سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. ترکی چرواکی وایي نن د استنبول په مرکزی برخه کې به مې 14 یوولس کسان وژلي او شپږ دېرش نور یې ژوبل کړي دي. د استنبول ګورنر واصف شاهین ویلي په جلسو کې وایي پولیس دي. د اسوسییټډ پریس د رپورټر مخالي کنټن په خپل ډیموکراټیک ګوند کې دومره رایت ترلاسه کړي چې پرې نوموړې د یاد ګوند لخوا په اسانه امریکایي ولسمشر د راتلونکي انتخابات لپاره کاندید جوړېدلای شي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری کوي چې هیلري کلنټن د ولسمشرۍ لپاره د غوره کاندید په توګه تایید کړي. نړیوال پټونکو د اوکراین په ختیځ کې د ملیشیا د تباسوي جاز MH-18 د پیش په ځای کې د روسي میزایل څخه برخه موندلې ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړخه پرم په انټرنټ پر سوي تصویر کې دغه میزایل هغه برخه ښودل شوی چې د ګډ د سایلنسر په څیر په میزایل کې د ګیس استخراج لپاره استعمالیږي. او روسوای په پولند کې د ناتو پوځي مشکونه په اروپا کې د باور او امنیت په ځا سره مرسته نشي کولای. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا څرګندونه نور سره هغه وکړه چې ناتو غړي او اتحادیې هیوادونه یو ورځ وړاندې په پولند کې تر ټولو ستر ګډ پوځي مشکونه پیل کړل.
او د تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمی وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د جنو ورسپانو د اداريو مهم ټکی د احمد الله نورو.
مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې هند پاکستان سره مذاکراتو لپاره کله هم کړکۍ نه ده خلاصه کړې. د تیر کال دسمبر میاشتې په 9 نیټه د مذاکراتو د شروع کولو فیصله وکړې شو خو د پټانکوټ پیښې له وجې هر څه ختم شو. ورسپانه لیکي چې هند پټانکوټ پیښې وروستو مذاکرات وزنډول او دا شک یې کوي چې د پیښې کې پاکستان ککړ دی. خو د هند په تحقیقاتي راپور کې د پاکستان حکومت او یا کومې پاکستانی ادارې ککړ یا رد کړې شو نو د دې راپور راتللو وروسته د غلط فهمۍ وس هیڅ گنجائش پاتې نه دی. نو هند لپاره دی چې د مذاکراتو پیل وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترڅو هند خپل گاونډي ملکونو او خصوصا پاکستان سره په خپل رویه کې لچک و نه خای تر هغه د دوه ملکونو ترمنځ غټور مذاکرات شروع کېدل ممکن نه دی. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې د هند لخوا د مذاکراتو ټول لارې بندولو بیان ورکولو نه په غیر پاکستان غواړي چې د سره مذاکرات وکړي. اور اسپانه لیکي چې کله هم دوه ملکونه مذاکرات شروع کول غواړي نو داسې څه پیښه را مخې ته شي چې لوجه مذاکراتي عمل وزنډيږي. د پټانکوټ پیښې وروسته هند ادریس خپل کړي دي چې مذاکرات دي صرف د ترهګرۍ په موضوع وکړي شي او د کشمیر شخړه دي د ایجنډې نه وويستل شي. خو پاکستان وایي چې د هند سره د کشمیر په شمول په ټولو مسلو خبرې اترې کول غواړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د موجوده حکومت د داوو باوجود ملک دا وخت د بجلی د بحران سره مخ دی چې پکې اورس پورس اضافه روانه ده او په دې سخت ګرمۍ کې اولس د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې یو خوا په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ وي نو بل خوا د بجلی محکمه بیلونه زیات را لیږي چې له وجې د اولس مشکلات نور هم زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې ظلم خدا دی چې د بجلی د لاینونو خساره هم د اولس نه په بیلونو کې اخستل کیږي. حکومت لا دی چې دې لړکی ګامونه پور تکړي او خلکو پسې دې زیات بیلونه نه رالیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اوبو او بجلی وزارت لپاره دی چې د بجلی د لاینونو خساره او د بجلی غلا مخنیوي لپاره دې مثبت ګامونه پور تکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې تیر ورځ د یو امریکایي خبریال تر وجل کېدو وروسته په دغه هیواد او نړۍ کې د وجل شو خبریالانو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې زیاتره بهرني خبریالان وجل شوي دي. بلخوا یو نړیواله څیړنیزه اداره ګلوبل ویټنس لیکي په افغانستان کې طالبان د لاجوردو قیمتي کانو له قانون څخه د کال پر سر میلیونونه ډالر پیدا کوي. د دواړو مقالو غټي برخې اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
امریکایي فوټو خبریال ډیوډ ګیل کی او د هغه افغان ترجمان زبیح الله تمنا پرون هغه مهال وجل شول چې د افغانستان په جنوب کې د یوې پوځي قافلې سره روان وو. د خبریالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې لکلنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ مبارزه زیاته شوې، نو په دې هیواد کې څلیرش خبریالان او یو د رسنیو کارکونکي وجل شوي دي. په دې وجل شو کې څلور فوټو خبریالان دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه د 1992 کال را په دوی خا چې څومره هم خبریالان د ډیوټۍ پر مهال وجل شوي په هغو کې 90% ځایي خبریالان دي. خو په افغانستان کې بیا دغه سه نه ده، بلکې دلته په وجل شو خبریالانو کې 15% نړیوال دي. بلخوا یو نړیواله څیړنیزه اداره ګلوبل ویټنس لیکي په افغانستان کې طالبان د لاجوردو قیمتي کانو له قانونو څخه د کال پر سر 40 میلیونه ډالر پیدا کوي. د افغانستان لاجورد چې په ټوله نړۍ کې د دغه قیمتي کانی مهمه وسیله ده، په ټوله نړۍ کې یې خلک په زیوراتو یا کالو کې استعمالوي. خو اوس د لاجوردو دغه قانونه د شخړو ښکار شوي. دا قانونه چې په بدخشان صوبه کې شتون لري دومره پر امن و چې د طالبانو په رژیم کې هم دغه د افغانستان تر ټولو باثباته سیمه وه. البته اوس د لاجوردو په قانونو د علاقې د باسر خلکو، طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله په دغه سیمه کې ډیره زیاته بدامنی ده او یاغیتوب پکې انتها ته رسیدلې. طالبان چې دغه قیمتي معدناتو نه غیر چاپیر سیمو کې پراته دي، ټولې مهمې لارې یې تر کنټرول لاندې راوستي او د دوی لاسو ته دغه لاجوردو قانونو د پریوتو لویه خطره ده.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم 11 بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4 نیمه بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی استاسو پام یو نړیوالی موضوع تر اگروم د ناتو تړون او متحدینو یې د دوشنبه په ورځ په پولند کې پراخ پوځي مشکونه پیل کړل. دا مشکونه چې لسګونه زره سرتیری پکې برخه لري په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې یو شمیر هیوادونو له روس څخه د خطر احساس کړي. اجمل اند لویدوز رسنو د راپورونو پر بنسټ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړي.
ناتو او متحدینو پرون په پولند کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. دا اناکونډا 14 پنوم دا پوځي تمرینونه لس ورځې دوام کوي او په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د ختیځې او مرکزی اروپا هیوادونه د ناتو له پوځي تړون څخه د لا ډیر ډاډ وخت نه کوي. په دې تمرینونو کې د پولند، امریکا، د ناتو د 12 ستورو غړو هیوادونه او همدارنګه د ناتو د 15 متحدانو ټول یو ډیر سره سرتیري برخه لري. په دې کې 2000 سرتیری د پولند دی، 4000 امریکایي او شاوخوا 1000 پکې برتنوي سرتیری دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د دې پوځي تمرینونو د پایل پر مهال په وارسا کې وویل. مارک میلی وایي امریکا او د دې هیواد پوځ د اناکونډا له عملیاتو یوازې یو هدف لري او هغه هم دا دی چې موږ ټول سره راټول شوي یو، څو وښیو چې موږ د پولینډ له خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ یو او موږ همدارنګه له ناټو سره هم اوږه پر اوږه ولاړ یو، څو باوري کړو چې د ناټو ټول غړي هیوادونه آزاد او خپلواک پاتې کیږي. د پولینډ د دفاع وزیر انټونی ماسیریوس وویل دا تمرینونه د ناټو د ختیځې څنډې څخه د دې تړون د دفاعي وړتیا د ارزونې لپاره دي. مسکو وایي د روسیې پولو ته نږدې د ناټو هر ډول حضور د دې هیواد امنیت ته ګواښ پیښوي او په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې په عکس العمل کې به اقدامات وکړي. په ناټو کې د روسیا استازي الکساندر ګروشو وایي مسکو دا تمرینات له نږدې څېړي څو وکتل شي چې روسیې ته کوم ګواښ پېښوي او کنه. ناټو دا پوځي تمرینونه په وارسا کې د ناټو د مشرانو له غونډې څو اونۍ مخکې کوي. تمه کېږي چې په دې غونډه کې به په پولینډ او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ناټو د پوځي حضور په پراختیا بحثونه وشي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ډیموکراتیک ګوند لخوا هیلری کلینټن نامزدګي وګټله، خو د هغې مخالف امیدوار بارني سانډرز وایي چې هیڅکله به ماتې ونه مني او د ډیموکراتیک ګوند د کنونشن انتظار به کوي. د دې راپور نور مهم ټکي د یو وړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل یو راپور کې په امریکا کې د راتلونکو ولسمشرۍ د ټاکنو موضوع راغستې ده. ولیکي چې د رسنو د راپورونو له مخې د دغو ټاکنو لپاره چې کوم انتخابي مهم روان دي، په هغه کې د ډیموکراتیک ګوند لخوا د امیدوارۍ لپاره د مطلوبه رایو او خاص استازو د شمیر ترلاسه کولو نه پس میرمن هیلری کلینټن به په راتلونکو ټاکنو کې د یاد ګوند لخوا نامزد شي. د راپور له مخې که د میرمن کلینټن دا دعوه په حقیقت مبنی وي، نو په راتلونکو ټاکنو کې به هغه د ریپبلیکن ګوند لخوا د نامزد امیدوار ډونلډ ټرمپ مقابله کوي، او کېدای شي میرمن کلینټن د موجوده ولسمشر باراک اوباما رسمي ملاتړ هم ترلاسه کړي. د ښاغلي اوباما تعلق هم د ډیموکراتیک ګوند سره دی. راپور د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی او ان بی سی ټلویزیون په حواله دی اتوی چې د پورتوریکو ریاست په ابتدایي ټاکنو کې د بریا نه پس میرمن کلینټن د ولسمشرۍ د نامزد کې لپاره مطلوبه د 2303 استازو ملاتړ ترلاسه کړو، او د دغې ملاتړ نه پس یې د هغو خاص استازو حمایت هم ترلاسه کړو چې د نامزد کې لپاره یې ضرورت وي. د ایسوسییټډ پریس ایجنس د راپور له مخې میرمن کلینټن د خپل انتخابي مهم پر مهال د امریکا د ټولو ریاستونو په ابتدایي ټاکنو کې څه د پاسه د 1300 استازو ملاتړ ترلاسه کړی و. د دې ترڅنګ 500 خاص استازو هم د هغې حمایت کړی و. د ډیموکراتیک ګوند د خاص استازو شمیره د 200 نه زیاته ده چې پکې د ګڼ شمېر استازو لخوا د میرمن کلینټن د حمایت شمله شوې ده. خو د ډیموکراتیک ګوند د ولسمشرۍ د نامزدګۍ لپاره بل امیدوار بارني سانډرز وایي چې دا د وخت نه مخکې خبره ده چې ګوند یې میرمن کلینټن په حتمي توګه د یاد ګوند نامزدګي ترلاسه کړه. خغلی سانډرز وویل چې هغه د میرمن کلینټن په مقابله کې ماته نه مني او راتلونکي میاشت کې کیدونکې د ډیموکراتیک ګوند تر کنونشن پورې به انتظار کوي. بلخوا میرمن کلینټن هم د رسنو په دغه راپورونو خپل رد عمل کې وویل چې هغه د رسنو ډیره مشکوره ده چې د هغې د بریا راپورونه ورکوي، خو زیاتوي چې هغه به خپله ټوله توجه په کالیفورنیا او نیوجرسي ریاستونو کې نن کیدونکې په ابتدایي ټاکنو مرکز کوي او غواړي چې دغو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د راتلونکي دریونه تر څلور ورځو پورې به د ملک په میدانی سیمو کې ګرمي زیاته وي، او د سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې به درجه حرارت 50 ډیګري سینټي ګریډ ته رسي. د دې ترڅنګ راتلونکي څو ورځو پورې به د ملک په زیاتره برخو کې د بارانونو څه امکان هم نشته. نور تفصیل احمد الله ناورو.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د تیرو څو ورځو راهیسې سخته ګرمي ده، او د پنجاب، سند او بلوچستان صوبو په ځینو برخو کې درجه حرارت 50 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیدو امکان دی. د دې پښتنې په جواب کې چې د سخت ګرمۍ له وجې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو کې د اوبو کچه اوچتې دی شي، مشتاق شاه وایي
چترال او اپر سوات او هزارې ډیویژن باز علاقو کې د ګرمۍ عمده لهر کاسي سلور ورځې پورې نور پورې جاری لګیا سندونو کې اوبو ختم چتې دی. سیلاب فلحال داسې څه خطره نشته دی.
د ګرم موسم له وجې کمې ناروغۍ لګېدی شي، او خلکو لا څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. د دې پوښتنو په جواب کې د پیمز هسپتال ډاکټر اسماعیل وایي چې په سخته ګرمۍ کې د زیاتې خولې له وجې د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي، نو خلکو له پکار دي چې ځان د نور نه ساتي.
ټولو زیات ضروري دا ده چې لمر نه څومره ځان ساتي. د غمره کتلش دا کوم خلک چې کار کوي پر اوبو باندې یا مزدور
ډاکټران دي یا دغه سي ګرځي یا بار راوځي هغه خلک ولنه کپڑے دي پسر راځي هغه ډیره ضروری ده او کوشش ده کوي دا زیات مر ټیم چې دا ساري یولس بجو نه تر 3 بجو پورې دغه ټیم کې بار نه راوځي
د ذکر دا چې 13 میاشت هم د ملک په زیاتره برخو کې د سخت ګرمۍ لوجې خلکو ته ځاني زیانونه اوړېدلې وو او د پنجاب او سند صوبو په ځنې سیمو کې درجه حرارت 50 ډیګري سنتي ګریډ نه اوړېدلې وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس تاسو ته د خیبر پختونخوا د مالی بجټ پاړه باندې یو راپور وړاندې کو چې زمونږ همکار زلان یوسفزی جوړ کړی دی. وایي چې په 2013 کال لپاره 2018 کال لپاره د خیبر پختونخوا د بجټ پر روان دی لسم تاریخ ته اعلانې دوه امکان دی او 2014 او حکومت وای چې پروان مالی کال کې نږدې 80% ترقیاتی بجټ په استعمال کړی دی. نور تفصیل زلان یوسف دیناو.
څو ورځې وړاندې وزیر الله پرویز خټک د کابینې غونډې ته وویل چې د روان مالی کال دوران یې نږدې 80% ترقیاتی بجټ په کار راوسته دی، خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د 80% ترقیاتی بجټ د استعمال دعوی ناسمی دي.
ټوټلي دا درې کال دا بجټ زمونږ 70% په یو کې 10 روپۍ لګی دی او 10 روپۍ چې هغه لپس بیا واپس شوي، نو دا ډېر نقصان دی ځکه چې بیا لاګت پاغې باندې ډېر را دي. دا چې لپس دا لس کاله نور اخلي، لس کاله به مونږ نور رستو شو او داسې محکمې دي چې په هغه کې مالا لیبر ډپارټمنټ محکمې محنت خبره وکړه چې هغې 0% په سلو کې 1 روپۍ هم نه خرچ کړي، نو دا به مونږ څه کوو؟ مو چېرته روان یو؟ زه حیران یم په دې بجټ کې. ما خو هغې ته تجویز ورکړی دی چې دې بجټ استعمالول نه شي، نو بیا پیشکې سره سره دې بجټ نه پیشکې. دا ډېر لوی عالمیه.
د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې حکومت کافی ترقیاتی کارونه کړی دي او ترقیاتی بجټ په استعمال کې کمی بیشی په مخکې حکومتونو کې هم شوې ده. مظفر شیخ زیاتوی کې د ان ایف سی ایوارډ او د بجلی په مد کې صوبې ته د وفاق نه پوره برخه نه ترلاسه کېدو له وجې صوبا د بجټ د خسارې سره مخ ده. خو د صوبایي اسمبلی اپوزیشن ګوندونو سوارې د اسمبلی په تل ویلي دي چې موجوده حکومت د صوبې د خپلو فنډونو د استعمال توان هم نه لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا لپاره د کمو پیسو پر مختص کولو نیوکې کړې دي. اداره وایي چې دا حکومت د ترهګرۍ له منځه وړلو ژمنتیا جوتوي. تفصیل له عبدالحی کاکړه. ورو
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې حکومت د راتلونکي کال بجټ کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا لپاره څه د پاسه 1.9 میلیونه روپۍ مختص کړي دي چې دا هم د دې ادارې لپاره تیر کال ایښودل شوو پیسو څخه 90% کمی دي. د ورځپاڼې په خبره خپله دغې ادارې له حکومته د 1.8 ارب روپیو غوښتنه کړې وه. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي که د ترهګرۍ ضد تګلارې ته وکتل سي چې پکې 40 خبرې شامل وي، په دې کې یو د نکټا مضبوطول او هم د دې ادارې تر انتظام لاندې د ټولو جاسوسي ادارو یو مرکزي دفتر جوړول وو. خو له داسې کولو سره ښکاري چې د ترهګرۍ ضد تګلاره له منځه یوړل سوه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې ولې د نکټا لپاره د خزانه وزارت پیسې یا فنډونه نه جاري کوي. دارنګه د نکټا انتظام چلونکو مشرانو غونډه لا هم نه درابلل سوې، حالانکه په کار دا وه چې دا به په کال کې 4 واره غونډه کوي. ادارې پرمخ کاږي چې ترهګري د پاکستان هر ریاست لپاره یو ستر ګواښ دی او دغه پدیده په مختلفو شکلونو او سیاکو سبق کې شتون لري، خو پر ضد یې یو موټی او پیلې پالیسی جوړولو په لړ کې دغه سی یو اقدام کول دا معنی لري چې حکومت یې پر ضد څه کولو ته جدي نه دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونې په دې برخه کې ورجو د جنوبي وزیرستان سراروغا ته. په سراروغا کې هغه کسان چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې کورونه وران شوي هغوی د حکومت نه د دې د تاوان غوښتنه کوي او د معاوضې غوښتنه کوي چې حکومت یې د دوی تاوانونه پوره کړي. ټیلاب مفسود د نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان سره روغا کبال یون ها د راه نجات پوجی عملیاتو بد زباولی توان کړی دی د سره روغا یو سه دنکا یای چې داغا توان به هلا بریا شي چې د سره روغا جنگ زپلو کبالیانو د پارا د تعلیم کاروبار او روزګار بندوبست وکړای شي
مون نمدا خانا आवाज خان څوکړو در دی هر سړی تا خدای سرګر کړی دی چې کیم جنوبی وزیرستان ختم شوی دی په غرنګ بیا جوړ شي ټول دنیا ته مدا درخواست ایسه کوشش تا وکړو په تعلیم یلدار یاب سره دوما کاروبار روزګار چې دا دوی پېښې ټیک شي دا څه چې کې مادوکان آسمون شیندا
ملک امیر بیگ اعتراض لري چې د هر رنګ کور بیا جوړولو د پاره منظور څلور لکه کلدارې دوی ته د انصاف په مطابق نه ورسېږي
چې کې مل رنګې وي ا پاتہ خورې پاتہ سختې بوندې پس وځي نه پسیناتې بوندې هغه څلور لکه ری پیا وسپر شری کړی دی موجود موجود
وزیرستان دے سینٹ نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ قریشی ہاں بالیانو پلوری دائی او کا بالون تا اور پیش مشکلات او نمگڑتیاوے بی انصافی بولی
در مشکلات کی مکان تالور لگاری پہ بولے تو مشکل ہے سر یو کوٹا جڑا مخصوص حکومت آئی جو حکومت آئی ضرور مطالبہ سراروں کے دخل میں کیا مشکل آتا ترزب نظر یو طرف تک لگ بے روزگار وسائل ڈاگر کچھ دخال تختلف سے گزاری
دے سرا روگا کا بجانو گشتنا وکڑا چھ تش تورو خبروں پزائی دے حکومتی وقداروں دوی بیا ابدول دے پارا سمدستی رشتینی گڑندی کا دمونا پورتا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان
تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په هر روزي میاش کې مونږ درته د روزي سره پر تړلو موضوعات او د دینی عالمانو نظر راوړو نن مو د دې لړۍ په لومړی برخه کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روزه تر شلو ساعتونو پورې وي هلته د روزي نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روحانوي
بسم الله الرحمن الرحیم دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورسته زمون هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسېږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 9 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسېږي او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدېږي د دې په باره کې شرعي حکم څه دی لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبېدلو پورې هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږدوي او که لنډوي پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځ وي نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي پاره کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسېږي نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې په هنګري کې په نور مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسه ایٹالیا جرمنی او دی سیمو کې اوسېږي. هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزائر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلی په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکی مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا د دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکی مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هوادونو کې پاتې کیږي، خو روژه نیول ورته مشکلي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکلي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعن مریض دی او د مریض دپاره شرعن افطار او روژه ماتول یا روژه خوړل جایز دی، نو دا د مریض په حکم کې دی. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیا نشي کولی که روژه چیرې ونیسي یا تعلیم کې مشکل پیښیږي او بېهوشي ورباندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دی او دې ته جایز دی چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتره دا ده چې کله خپلو وطنونو ته لاړ شي هلته د دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلېرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپله روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اره فتوا باندې عمل وکړي، د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی. الله عز وجل دې د ټولو روژې قبولې کړي او عبادت قبولې.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
حردن کو مشال ریڈیو تا غوگی دا خبرونو لندیز دا احمد شاہ زمین اور
په پېښور کې د قبایلي سیمو د کالجونو ښوونکي وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت غوښتنې نه وي منلې. دوی وایي یو خو له تېرو لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي او بل دوی د خپل نوکري د پخېدو غوښتنه هم کوي. دوی وایي چې نن یې د احتجاج یو دیرشمه ورځ ده. له پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکو د قومي اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په ضد د تحریک ژغ پورته کړی دی. دا غړي تور پورې کوي چې وزیر اعلی پرویز خټک چې په 2013 کال کې انتخابات پر مهال په صوبا کې د نوي بدلون راوستو ژمنې او اعلانونه کړي وو، په هغه کې پاتې راغلي او هر څه په خپل او د خپلې کورنۍ په ګټه پر مخ وړي. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د پټا د قانوني او آئینی اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې د خپل سپارښتنو کار پای ته رسولې دي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجګل پر مشال لاړی ته وویل چې یاد کمیټې به تر وړو کې اختر وروسته دغه سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي. ترکی چارواکي وایي نن د استنبول په مرکزي برخه کې یوې بمي چاودنې 11 کسان وژلي او 16 نور ژوبل کړي دي. د استنبول ګورنر واصف شاهین ویلي په وجه سو کې اوه پولیس دي. نوموړي زیاتوي بم په موټر کې ښودل شوی او هغه وخت چاودنې چې د پولیسو یو بس څنګ ته تیرې دي. امریکای رسنۍ وایي هیلری کلینټن په خپل ډیموکراتیک ګوند کې دومره رایه ترلاسه کړې چې پرې نوموړي د یاد ګوند لخوا په اسانه د امریکای ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید جوړېدلای شي. دا راز ولسمشر باراک اوباما تیاری نیسي چې هیلری کلینټن د ولسمشري لپاره د تر ټولو غوره کاندید په توګه تایید کړي. نړیوال پلټونکو د اوکراین په ختیځ کې د ملایشیا د تباه شوي الوتکې MH-11 د پیښې په ځای کې د روسي میزایل څخه برخه موندلې ده. د ګډ تحقیقاتي ټیم لاړ خبرونه په انټرنیټ خپور شوې تصویر دغه میزایل هغه برخه جوړدل شوې چې د ګاډو د سلنسر په څیر په میزایل کې د ګیس استخراج لپاره استعمالیږي. او روسای په پولند کې د ناتو پوځي مشکونه په اروپا کې د باور او امنیت د فضا سره مرسته نسکولای.
اوریدونکو احمد شاه زمی در تازه خبرونو لنډیز وړاندې کولو. ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمی او تکنیکی همکار اسحاق امیری سره سره په پراګ کې د مشال ریډیو ټول ټیم ته اوس اجازه ورکړي. هم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ریډیو اوري. خاد په باندې په بیان سره.